السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. له پاکستان او ایران افغانستان ته په ډلهیز ډول د یو سلو واو یا کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. باختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې د نن خبر ورکړی چې پرون له پاکستانه د تورخم له لارې او یا کورنۍ د سپین بولدک له لارې 28 کورنۍ او له ایرانه د نیمروز له لارې 940 کورنۍ او د هرات د اسلام کلا له لارې 10 کورنۍ افغانستان ته ستنی شوي. په خبر کې نه دی ویل شوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه کې په جبري ډول افغانستان ته ستنی شوي. د نومبر میاشتې لومړۍ له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو ډله ییز اخراج روان دی. ورسره ایران هم افغانستان ته د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې خلکو ته د سپارښتنه کړې چې په ډینګي تبې د ناخته کېدو لپاره ځینې ټکي په پام کې وساتي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن په یوه اطلاعیه کې لیکلي، خلک دې د اوبو ساتلو ټول زاړه شیان لکه بوتلونه، قطیګانې او نور توکي لرې واچوي. هره اونۍ دې د اوبو ساتلو لوښي تش پاک کړي او ومینځي. د روغتیا نړیوال سازمان له خلکو غوښتي چې د اوبو د ذخیرې وسایل دې وپوښي. د اوبو هغه وسایل دي چې نه یې کاروي سرچپه کېږدي او اوبه دې نه پکې پرېږدي. ډینګي تبه هغه ناروغي ده چې له یو ډول غوماشې څخه انسان ته انتقالیږي او پر روغتیا ناوړه تاثیر کوي. د ډینګي تبې ناروغي لکه والګي یا ریزه څخه پیلیږي چې ورو ورو سختیږي او که پر وخت درملنه ونه شي ناروغ د مرګ تر سرحده رسوي. د طالبانو مخالف ډلې د افغانستان د ازادۍ جبهې ادعا کړي چې پرونی وسلوالو د کابل پر دې مزنګ سړک د طالبانو پر سرحدي بدري قطعې حمله کړې او د طالبانو د دې قطعې یو مشکوک مشر عبدالله عمری له دوو نورو طالب وسلوالو سره وژلی او بل تن یې ټپي کړی دی. طالبانو د دې ادعا په باب څه نه دي ویلي. ازادي راډیو هم دغه ادعا په بې پرې ډول نه شي تاییدولی. د سعودي عربستان مشرتابه د ایران د ولسمشرۍ تر وخت مخکې ټاکنو کې اصلاح غوښتونکي کاندید مسعود پزشکیان ته مبارکي ورکړي او هیلې ښوولي چې دا بریا د دواړو هیوادو د اړیکو ودې ته زمینه برابره کړي. مسعود پزشکیان د ایران ولسمشرۍ ټاکنو په دویم پړاو کې چې پرون ترسره شو د اکثریت رایې په ګټلو بریالی اعلان شو. سعودي عربستان او د هغه سیمه ییز رقیب ایران چې په یمن او سوریه کې د مخالفو جهاتونو ملاتړ کوي تیر کال د چین په منځګړیتوب خپلې اړیکې عادي کړې. د سعودي عربستان دولتي اژانس اس پی ای خبر ورکړی چې ملک سلمان پزشکیان ته د مبارکۍ پیغام لیږلی او هیلې ښوولي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به ډیپلوماتیکې اړیکې دوام وکړي. اخو د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم د مسعود پزشکیان د بریا په اړه د مبارکۍ پیغام خپور کړی او هیلې ښوولي چې د ښاغلي پزشکیان په دوره کې د ایران او افغانستان ترمنځ دوستانه روابط لا زیات ټینګ شي. د اوکراین هوایی ځواکونه وایي نن سهار د روسیې د بې پیلوټه الوتکو د یوې بلې حملې څپه شنډه کړې او چې د اوکراین دوله ساحې په نښه کړې وې. تر دې مخکې د اوکراین یو محلي چارواکي ویلي و ماسکو پر دونیتسک سیمې د رهبري شوو بمونو په حملې سره لږ تر لږه 15 کسان ووژل او ګڼ نورې ټپیان کړل. د اوکراین هوایی ځواکونو نن په ټلګرام کانال کې لیکلي نن سهار وختي د دوی دښمنانو د شاید په نوم د 28 بې پیلوټه الوتکو په ذریعې حمله کړې. د اوکراین دغه ځواک وایي دوی توانېدلي دغو الوتکو له جملې 24 پر دنیپرو پتروفیسک، پولتاوا، زاپوروژا، خرسون، خارکیف، دونیتسک، سومی، چرنیف، وینیتسیا، کیف، کرو، فروهات او میکولایف سیمو نسکوری کړي. بلخوا د پلازمینې کیف په شمالي سیمه سومی کې محلي چارواکو ویلي د روسیې بې پیلوټ الوتکو د اوبو د سیستم برېښنا پرې کړې ده چې د اوبو د رسولو بهیر ټکنی کړی. د اوکراین دولتي رسنیو په عین حال کې د پلازمینې کیف په شمال ختیځه سیمه سیسپلاین کې د 14 خبر ورکړی. او د اروپا د فوټبال د ملتونو جام اتلولیو سیالیو کې په کوارټر فاینل کې نن دوه لوبې کېږي. په لومړنۍ لوبه کې به انګلستان له سویس سره مخ شي او همدارنګه هالند له ترکیې سره لوبه لري. پرون هم څلورو ټیمونو لوبې وکړې چې په نتیجه کې فرانسې د پینالټي په شوټونو پرتګال ته ماته ورکړه او نیمه پای لوبې ته ځان ورسوه. تر هغه مخکې هسپانیې او جرمني لوبه وکړه چې هسپانیا وتوانېده دوه د یو په وړاندې کوربه جرمني له مخې لیرې کړي او نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړي. خبرونه مو واوریدل. ورزو د دغه پروګرام د مطالبه معرفي ته په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې په ننګرهار په تورخم ښارګوټي کې یو شمېر ځوانانو د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټون کې او پخوانی پاچا امان الله خان پاکس لګول شوی تور رنگ پاکړی. دغه مسلې ګڼ کلک خبرګونونه هم پارولې دي.
شاه غازی امان الله خان او بادشاہ خان څوک کده د شخصیت باندې وار کوي یا سپکاوی او تکي هغه خپل سپکیږي او بل دا دی چې د ولس ترمنځ به د دوی په وړاندې نفرت لا زیاتیږي.
دا رپورٹ هم تاسو ته خبرو چې په کندهار کې د ګوزانیا پولیو دوه نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د کابل ښار اوسیدونکي وایي بې برقې سخت پتنګ کړي هغه هم په دې ګرمۍ هوا کې.
هوا ډیره ګرمه شوې ده، څنګه بی برقی هم ډیره شوې ده. کله چې ګرمي ډیره وي نو څنګه بی برقی شي نو موږ نس کولای چې پکې نه استفاده وکړو، یخچالونه ګل وي.
د ایران د ټاکنو د پایلو په اړه هم تاسو ته وایو چې هلته مسعود پزشکیان د ایران د ولسمشری څوارلسمې ټاکنې ګټلې دي، څوارلسم دور، او د ایران نوی جمهور رئیس او د ایران نوی منتخب جمهور رئیس شوی دی.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د ننګرهار په تورخم ښارګوټي کې یو شمېر ځوانانو د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټون کې او پخوانی پاچا امان الله خان په عکس لګول شوی تور رنگ پاکړی. د تورخم ښارګوټي یو شمېر اوسیدونکي دا کوي چې دا کار څو ورځې وړاندې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر محتسبینو کړی و. د طالبانو د حکومت ویاند او د ننګرهار ولایت سیمه ییزو طالب چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت مرستیال لطف الله خیرخوا په خپل ټویټر باندې د دغه کړنې ننګه کړې دا ویلې دي چې پر عکسونو تور رنگ د دوی کسانو پاشلای دی.
وروسته له هغې چې په ټولنیزو رسنیو کې په تورخم کې د افغانستان د پخواني یو خپلواکۍ ګټونکي پاچا امان الله خان او د عدم تشدد د فلسفې د مخکښ خان عبدالغفار خان د عکسونو د تورولو په وړاندې توند غبرګونونه وښودل شول، تېره ورځ یو شمېر ځوانانو د پاچا امان الله خان له عکسه تور رنگ پاک کړ. په ټولنیزو رسنیو په یو ویډیو کې دوه ځوانان ښودل کېږي چې د نوموړي له عکسه تور رنگ د ټوکر په وسیله پاکوي. د تورخم ښارګوټي یو شمېر اوسیدونکي ادا کوي چې دا کار د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست د کارکوونکو دی، خو د امنیتي ستونزو له امله یې په دې اړه ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. خو د ننګرهار یو اوسیدونکي چې دا هم نه غوښتل د ورته ستونزې له امله نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
تورخم ښارګوټي کې طالبانو چې کوم کار کړی دی د غازی امان الله خان او د بادشاه خان په عکس تور رنگ ته پولی ده، دا یې ښه کار نه ده کړی، ځکه چې غازی امان الله خان دغه وطن آزاد کړی دی، د خلکو زړونو کې ځای لري، مینه لري، او بادشاه خان ټول عمر د پښتنو یووالي لپاره غږ اوچت کړی ده.
د ادعا کوي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر محتسبونو له دې وړاندې په جلال آباد ښار کې هم ورته کړنې ترسره کړي، او د معاصر افغانستان د بنسټي خودونکو احمد شاه بابا تر څنګ د ګڼو نورو افغان پوهانو او لیکوالانو انځورونه له عمومي واټونو ایسته کړي دي. د جلال آباد یو شمېر نورو ښاریانو هم ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې د دې ښار په ځینو واټونو کې د کرکټ د ملي لوبغاړو له زړول شویو انځورونو سره هم ورته عمل شوی. خو په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییزو مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارکوونکو او یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو هم دا کړنه غندلې. پخوانی ډیپلوماټ او مخکې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زردش شمس په خپل ټویټر لیکلی چې د سترو شخصیتونو سپکول د خپلو ځانونو سپکول دی او د ولس ترمنځ د خپل حیثیت د لا بایللو پرته بله هیڅ ګټه نه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
شاه غازی امان الله خان او بادشاه خان د افغان تاریخ هغه دوه ستر شخصیتونه دي چې په لر او بر وطن کې دواړو ته ډیر زیات احترام لري افغانان. دا دواړه داسې شخصیتونه دي چې د افغان تاریخ کې د دوی حیثیت منل شوی دی، په افغان ټولنه کې د افغان ولس ترمنځ د دوی حیثیت ثابت دی، په دې کې کوم سوال نشته. څوک که د دوی شخصیت باندې وار کوي یا سپکاوی او تکي هغه خپل سپکیږي، او بل دا دی چې د ولس ترمنځ به د دوی په وړاندې نفرت لا زیاتیږي.
د تیر جمهوریت حکومت د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر هم په خپل اکسپانه دا کړنه غندلی او دای د افغان ولس پیژندنې او تاریخ ته سپکاوی بللې. د سیاسي مسایلو پو او لیکوال افراسیاب خټک بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا کار چې د هر چاوي دوی خپل مخونه تور کړي.
نو د هغوی عکسونو مخونه تورول چې دي دا یو قسم ته خپل مخ تورول دي، هر چا چې دا کار کړی هغوی مخ خپل تور کړی دی، ځکه چې دا خو افغانیت نه انکار کول دي، دا خو پښتونولۍ نه انکار کول دي، خپل شناخت نه، هویت نه. او بیا تر خمس را نږدې دا څوک خوشحالهوي؟
د طالبانو د حکومت ویان زیب الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت مرستیال لطف الله خیرخوا د طالبانو د دغه کړنې ننګه کړې. نوموړي په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې خبره د باچا خان او امان الله خان نه ده، بلکې په ټکو د مجسمې ده. خو د تورخم ښاروالۍ د پخوانیو مسؤلینو په خبره چې دا مجسمې نه بلکې د تیږو په وسیله په لاس جوړ شوي عکسونه وو چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمې کلیزې په ویاړ د یوې مېرمنې په لاس جوړ شوي وو. امان الله خان په 1919 کال د انګریزانو او افغانانو ترمنځ د درېمې جګړې ګټونکی پاچا و چې په پایله کې د افغانستان سیاسي خپلواکي بیرته ترلاسه کړه او افغانانو نوموړي ته د غازي لقب ورکړ. خان عبدالغفار خان چې په فخر افغان هم مشهور و، بیا د عدم تشدد فلسفي یو مخکښ و. دوی دواړه د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې خښ دي او دا چې د خلکو ترمنځ ډېر محبوبیت لري، نو عکسونه او انځورونه یې د افغانستان د اکثرو ولایتونو په ډېرو برخو کې د تیر جمهوري نظام په ملاتړ او هم په شخصي ډول جوړ شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په کندهار کې د ګوزانیا پولیو دوه نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د پولیو پر ضد د مبارزې دفتر یو مسؤول ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه دوه پیښې تایید کړې. اخو د امریکا غږ هم د دې موضوع په اړه د یو راپور په خپرولو ویلي، له دې سره د پولیو ناروغۍ مثبتې پیښې په کندهار کې دریو ته رسیږي. هم مهاله د پولیو د له منځه وړلو ملي بیړني عملیاتي مرکز ویلي د پولیو واکسین تازه کمپاین به د جولای په اتمه پیلېږي. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
د افغانستان په سویل کې د پولیو پر ضد د مبارزې دفتر وایي په کندهار ولایت کې د پولیو یا ګوزن دوه تازه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په یادې ادارې کې یوې سرچینې د خپل نوم او غږ نخپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پولیو دغه دوه تازه پیښې د کندهار ولایت په ارغستان او شاولي کوټ ولسوالیو کې ثبت شوې دي. سرچینې زیاته کړه چې له دې سره په کندهار کې د پولیو مثبتې پیښې څلورو ته ورسېدې چې درې تایید شوي او یوه پیښه لا تایید شوې نه ده، خو په ماشوم کې د ګوزن علایم لیدل شوي. د امریکا غږ هم د پولیو پر ضد د مبارزې دفتر د وروختي سرچینې په حواله دا دوه پیښې تایید کړي او ویلي دي دا دوه ماشومان د 5 او 4.5 کلونو دي او له پاکستانه د بیرته راستنو شویو کورنیو په ډله کې وو. د امریکا غږ په خپل راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور کړی د سرچینې په حواله ویلي چې له یادو ماشومانو څخه د ګوزن ناروغۍ طبي نمونې څونه وړاندې د څېړنې لپاره اخیستل شوي وي چې پایلې پرون روښانه شوي دي. هڅه مو وکړه چې په ګوزن داخته ماشومانو له کورنیو سره وغږیږو، خو د راپور تر خپرېدو بریالي نه شو. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان هم په کندهار کې د پولیو د تازه پیښو په اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو د پولیو د له منځه وړلو ملي بیړني عملیاتي مرکز په ایکس پاڼه کې لیکل شوي چې د دې مرکز رئیس ډاکټر عبدالقدوس بریالي کندهار ته د خپل سفر پر مهال په پولیو د اخته ماشوم له کورنۍ سره هم لیدلې دي. په ورته وخت کې دغه مرکز د پولیو واکسین د تازه کمپاین د پیلېدو خبر هم ورکړی دی او لیکلی دی چې دا کمپاین به د دوشنبه په ورځ د جون په 8 د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پیل شي او د کورنیو د ملاتړ غوښتنه یې کړې ده. د پولیو ضد کمپاین لومړی پړاو د روان کال په 1 میاشت کې او دوهم پړاو یې بیا په 1 میاشت کې ترسره شو. په کندهار کې د ګوزن مثبتې پیښې په داسې حال کې دي چې تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه څرګنده کړې وه چې له پاکستانه د افغان کډوالو بیرته ستنېدل د پولیو پر وړاندې د مبارزې بهیر له ګواښ سره مخ کوي. افغانستان او پاکستان هغه دوه هېوادونه دي چې تر اوسه د پولیو په له منځه وړلو کې نه دي بریالي شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې د 2024 کال له پیل څخه د جون تر 10 د پولیو 6 مثبتې پیښې ثبت شوي وي او په پاکستان کې بیا شمېر 8 پیښې ښودل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې وه چې له پاکستانه د شاوخوا 6000 افغان کډوالو ایستل به په افغانستان کې د پولیو پر ضد د مبارزې لاسته راوړنې له ګواښ سره مخ کړي. یادې ادارې ویلي وه د کډوالو په ډله کې شاوخوا هغه 200,000 ماشومان هم شته چې د پولیو ضد واکسین څاڅکي نه دي اخیستي. پولیو یوه ویروسي او لاعلاجه ناروغي ده چې اوس مهال د مخنیوي یوازینۍ لار د پولیو ضد واکسین تطبیق دی.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومان ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټی یقیني کړئ.
د هوا په ګرمېدو د کابل یو شمېر اوسیدونکو د برېښنا د پرچاوي له زیاتوالي شکایت کوي. دوی وایي کڅام د کال په دې موسم کې دوی برېښنا ته ډېر اړتیا لري، خو خبرې د برېښنا پرچاوي ډېره شوې چې لامل یې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت ویاند په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ته ځواب نه وایي، خو معمولا پخوا هم په ژمي او اوړي کې چې د برېښنا ته ډېر ضرورت وي اکثر وخت د برېښنا پرچاوي زیاتېږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په کابل کې د هوا له ګرمېدو سره د دې ښار د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي د برېښنا د پرچاوي له زیاتېدو شکایت کوي. د کابل ښار د خیرخانې سیمې اوسیدونکي مشګان ادا کوي چې دوی هر ورځ یوازې دوه ساعته برېښنا لري.
د سره لدی چې هوا ډېره ګرمه شوې ده، سانکي بیبرقي هم ډېره شوې ده. کله چې ګرمي ډېره وي نو سانکي بیبرقي شي، نو موږ نس کولای چې پکې نه استفاده وکړو. یخچالونه ګل وي، مواد خوراکي په یخچال کې خرابېږي. که دی ورځ یو دوه ساعته برق لرو، شپې له طرفه یو ساعت دوه ساعته که برق وي، هیڅ وخت برقونه سم منظم نشته. همیشه په کابل کې یا په ژمي کې یا په اوړي کې برقونه ډېر کمیږي.
د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکي محمد طاهر اتل هم د اوړي په موسم کې د برېښنا نشتوالی جدي ستونزه ګڼي.
برق نو اوس موږ ته لکه پیران غونډې ګرځېدلی، موږ بسم الله الرحمن الرحیم او پیران خود فرار کوي. اوس برق موږ ته همدغسې شوی د ورځې له خوا نه سهار فکس پنځه بجې پنځه نیم بجې څلور بجې برق ځي، بیا نو څلور بجې یا شپږ بجې مازدیګر برق پیدا شي. دغه درسته ورځ خلک په مشکلاتو سره اخته وي، خصوصا خپله چې په دا ګرمۍ کې باید دوی کوتلوسه کوشش وکړي که یو ساعت دوه ساعت برق نه خو بلا ورپسې چنی اماده اته ساعته دوله ساعته شپاړه ساعته برق ډېر مشکلات خلکو ته پیدا شوی.
د کابل ښار د شپږمې ناحیې اوسیدونکو مرسل هم له ورته ستونزې سره ټکوي.
په شرایطو فعلاً خو برق تمام نیاز
په اوسنیو حالاتو کې خلک برېښنا ته ډېره اړتیا لري. زموږ برېښنا د سهار پنځو بجو بندیږي، د ورځې په دولسو بجو راځي، تر دوه بجو وي، بیا د شپې په اته بجې راځي. هوا ډېره ګرمه شوې ده، خو د برېښنا پرچاوي زیاته شوې ده.
هوا ګرمه ستو برق قطع میکنن.
دوی د طالبانو د حکومت تر واک لاندې له برېښنا شرکت نه غواړي چې د دوی ستونزې ته پام وکړي او دوی ته منظمه برېښنا ورکړي، خو د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، بلکې هر کال د ګرمۍ او یخنۍ له زیاتېدو سره ورته شکایتونه ډېریږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو ان ډی پی په 1402 کال کې ویلي وو چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی چې پکې په ځانګړي توګه په کلیوالي سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او په وارداتي برېښنا ډېره تکیه شامله ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې سیګار د 1402 کال په وري میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان د خپلې برېښنا 80% اړتیا له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي او دغه هیواد په کلنی ډول 200 میلیونه ډالر را د برېښنا په پیرلو لګوي. لامدی عمله وخت نا وخت د تخنیکی سنزو او یا هم د برېښنا په صادرونکو هیوادونو کې د برېښنا د اړتیا د زیاتوالي لامل په افغانستان کې برېښنا کمیږي چې لامل خلک له سنزو سره مخ کیږي.
ازادي رادیو ته ورجونی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اور بشو ایران ته هلته د ایران د ولسمشرې د دویم پړاو ټاکنو ګټونکي مسعود پزشکیان ویلي هر چا ته د دوستۍ لاس ورغځوي. هغه ټینګار کړی چې خپل سیاسي مخالفانو سره به د خپل واد پرمختګ لپاره ګډ کار وکړي. زینو هیوادونو پزشکیان ته د بریا مبارکي ویلې ده. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم خپل ایکس پاڼه باندې د پزشکیان د بریا مبارکي ورکړې او هیله خولې چې دغه په دوره کې د افغانستان او ایران د خبره دوستانه روابط لا په سیټینګ شي. د ایران د ټاکنو چارواکو نن سهار اعلان وکړ چې اصلاح غوښتونکي کاندید مسعود پزشکیان د ایران د ولسمشری د 14مې دورې د دوم پړاو انتخابات وګټل. د هغه سیال سعید جلیلی وو. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ایران د ټاکنو کمیسیون ویان محسن اسلامی د ایران د دولتي ټلویزیون له لارې اعلان وکړ چې اصلاح غوښتونکي کاندید مسعود پزشکیان د ټاکنو د دویم پړاو 3.5% رای ګټلی او د رایو شمیر یې 14,340,403 ته رسیږي او د هغه سیال کاندید سعید جلیلی 4.3% رای خپلې کړي او د رایو شمیر یې 15,000,000 اته دیر زره او یو سلونه او یو ترسیږي. مسعود پزشکیان ویلی چې د خپل واکمنی پر مهال به هر چا ته د دوستی لاس وغځوي. هغه ټینګار کړی چې له خپلو سیاسي مخالفانو سره به د خپل هیواد د پرمختګ لپاره ګډ کار ته دوام ورکړي. سعودي عربستان، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او ځینو نورو هیوادونو پزشکیان ته د ایران د ولسمشرۍ ټاکنو د ګټلو مبارکي ویلې ده. د ایران د ولسمشرۍ په دویم پړاو ټاکنو کې چې پرون جمعه ترسره سوې، د رای ورکولو پر شرایطو د برابرو کسانو څه کم 500 سلنه یې خپل رای کارولی چې د تیرو جمعې یعنې د ټاکنو د لومړي پړاو پرتله زیات شمیر دی. د تیرو جمعې په ټاکنو کې د رای ورکولو پر شرایطو د برابرو کسانو شاوخوا 40% خپل رای کارولی وې. مسعود پزشکیان له 2008 میلادي کال راهیسې د ایران د پارلمان غړی وو او له 2016 میلادي کال تر 2020 میلادي کال پورې چې کله منځلارو او اصلاح غوښتونکو په پارلمان کې اکثریت درلود، د پارلمان د مرستیال په توګه دنده ترسره کړې ده. پیران کې د ولسمشری دغه تر وخت مخکې ټاکنې د ایران د پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی چې د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان او ځینو نورو چارواکو سره د می میاشتې پر 19 د ترخیل وتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړ سو، د ځایناستي د ټاکلو لپاره ترسره سوې. د ایران د ولسمشری د ټاکنو په لومړي پړاو کې 6 کسان مسعود پزشکیان، مصطفی پور محمدی، سعید جلیلی، علی رضا زکانی، امیر حسین قاضی زاده هاشمی او محمد باقر قالیباف کاندیدان وو. خودری کاندیدان علی رضا زکانی، میر حسین قاضی زاده او محمد باقر قالیباف د جلیلی په ګټه ل خپل کاندیداتوري تیر سول. د ټاکنو په لومړی پړاو کې کاڅه هم مسعود پزشکیان او سعید جلیلی زیات رای ګټلې وي، خو یو هم د 50% رایو په خپلولو نو بریالي شوی، ځکه ټاکنې دویم پړاو ته ولاړې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ورزو نورستان ته په نورستان کې لتیګو د لوخو جوړولو کې سپله منځپلله په خو په دغه ولایت کې د غلودانو غړیو شاتو نورو شیانو د ساتلو واخلي پخلی لپاره لتیګو لوخي جوړول چې په کلونو کلونو به نه خرابېدل او نه به خوند بدلولو. نورستانیان وایي د پلاستیکي اوسپنیزو لوښو په جوړېدو له او زیاتېدو سره اوس په دغه ولایت کې یاد لوښي نه جوړېږي. دوی له سیمه ییزو طالب چارواکو او نورو اړوندو ادارو غوښتي چې دغه وسایلو ته موزیم جوړ کړي او د ورکېدو له ګواښې وژغوري. تفصیل په دغه رپورټ کې.
په نورستان کې په خوا له تیګو د خوراک څخه کاخلی پخلی او د خوراکي توکو د ساتنې لپاره لوخ یو کندوان جوړېدل او بازار هم ګرمو. یو شمیر نورستانیان ویل دغه پخوانیو توکو اوس هم کار اخستل کېږي، خو د پلاستیکي، سلوري، اوسپنیزو او نورو لوښو په جوړېدو او زیاتېدو سره اوس دا لوښي څوک نه جوړوي. د واما ولسوالۍ اوسیدونکي حبیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل په کور کې اوس هم د اخلی پخلی او د خوراکي توکو ساتلو تیګلن لوښي شته او دوی ترې استفاده کوي.
کانون جوړ کړی دی اوس هم شته هر کورونه کې، سوده چې د ماسته جوړی دا خلک په دیګونه کې جوړی او مونږ ماسته دغه د ډامبول په پښتو په لفظ کې ویل کېږي او د شودي پیمانه کولو د غوړي د پیمانه کولو د اندازې په دغه باندې اوس هم هغه اسبابونه لرو. تقریبا 10 کال 15 کال 6 کلونو پورې نه غوړي خرابېږي.
د یاد ولایت قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت له تیګو د جوړو شویو لوښو او کندوانو د جوړښت، قیمت او نور ځانګړتیا او پاړوای
لس منه غړونه نیولې تر یو خروار پورې، یعنی اتیا منه غړو پورې دي ساتل کیږي. بیا د پاسه د رټې کیږي دي او هغه کا خیر ورکړي. قیمت مو هغه په یو غوا دوه غوا باندې او انتقال ګرانو.
د خاغلی وحدت په خبره چې د غلوخي ل میلاد وړاندې په حجري دوره کې ل شوکانی جوړیدل او په نورستان کې ل تیګو جوړ داسې کندوان او نور وسایل شته چې عمر یې شاوخوا 400 کلونو ته رسیږي. د یادونې ده چې شوکانې اوس په ډیر اندازه پاکستان ته صادریږي او مخکې نورو هیوادونو ته هم صادر شوی دی. د سیمې یو بل اوسیدونکي اشوق الله ازادي راډیو ته وویل له شوکانو د زینتي شیانو، خوراک څخاک او نورو لوښو په جوړولو کې ګټه اخستل کېږي چې معدنونه یې د پارون په شاوخوا کې شتون لري.
دونه کارونه مخکې د یو نه په هغه وخت کې دیو ټول خپل اوزار د دې لوښو نه جوړول د کفر زمانه کې لکه په هغه وخت کې چې دیو دغه وخت خبره.
دوی له حکومت او اړوندو ادارو غواړي چې د دغو تاریخي شیانو ساتنې لپاره په نورستان کې موزیم جوړ کړي څو د ویجاړېدو او ورکېدو له ګواښ وژغورل شي. هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست له مسولینو د خلکو د دې غوښتنې ځواب واخلو، خو د راپور تر خپرېدو پورې زمونږ پوښتنه ځواب نه کړه. ځایي اوسیدونکي وایي که تاریخي آثارو ته موزیم جوړ شي نو کورني او بهرني سیلانیان به د نورستان د طبیعي ښکلاګانو د لیدلو تر څنګ د دوی لرغوني آثار هم وګوري او له دې لارې به حکومت او ولس زیاته ګټه ترلاسه کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیان غالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېر میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ورزو تخار ته د تخار د اشکمش ولسوالۍ اوسیدونکو د معیاري روغتون له نشټوالي شکایت کوي. د دغې ولسوالۍ خلک وایي په روغتیایي مرکزونو کې د مسلکي روغتیا پالانو نشټوالی او د روغتیایي امکاناتو کمښت هغه ننګونې دي چې د سیمې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دوی په تخار کې د طالبانو حکومت له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې د دې ولسوالۍ د اوسیدونکو شته روغتیایي ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د تخار د اشکمش ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي د روغتیایي خدمتونو له کموالي شکایت کوي. د دغې ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي شکایت کوي چې د نفوس زیاتوالي ته په کتو سره په نوموړي ولسوالۍ کې د یو معیاري روغتون نشتوالي خلک یې له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي. د اشکمش ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي محمد حسین په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
ما به یک شفاخانه مجهز ضرورت داریم و قبل
موږ یو معیاري او مجهز روغتون ته اړتیا لرو. اشکمش لوی ولسوالی ده، دا یو کلینیک زمون خلکو ته بسنه نه کوي. ځینې وخت زمون روغتیایي ستونزې دلته نه حل کیږي، بیا خپل ناروغان نورو ولایتونو ته انتقالوو.
دوی د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په اشکمش ولسوالۍ کې یو 500 بستریز روغتون جوړ کړي. د نوموړي ولسوالۍ یو اوسیدونکي ګلاب شاه راته وویل:
در ولسوالۍ اشکمش کې تقریبا از 150,000
په اشکمش ولسوالۍ کې کابو 180,000 نفر ژوند کوي. د نفوسو شمیر ته په کتو سره باید په دې ولسوالۍ کې په معیارونو برابر یو 500 بستریز روغتون جوړ شي تر څو زموږ روغتیایي ستونزې په خپلې ولسوالۍ کې حل شي.
د یاد شوی ولسوالۍ د ښار اوسیدونکی صدیق الله هم ورته خبره کوي:
نسایی ولادی مریضان لرو، نور جرایی عملیاتون دپاره مریضان لرو چې دلته جرایی څنګه ده دغه نشته، کلینیکونو کې دوایان نشته، ډاکتران متخصص ډاکتران نشته. حتی زمونږ ولادي نسایی مریضان چې یو اندکه دغه ول اختلالات ولري وایي تاسو لاړ شئ دغه ته مرکز ته لاړ شئ. د صحت له بخت نه ډېر د حد نه زیات دغه لرو، د مشکلات لرو.
د اشکمش ولسوالۍ د روغتیایي مرکزونو عمومي مدیر حمدالله عبدالی هم د خلکو انتقادونه مني او په تخار کې د طالبانو حکومت له سیمه ییزو چارواکو غوښتنه کوي چې د دغې ولسوالۍ د روغتیایي کلینیک کچه 500 بستریز روغتون ته لوړه کړي.
گنجائش ته دی نه لري چې نور ډاکتران یا نور پرسونل مرزا پاسي او دلته یو ډی ایچ کلینیک جوړ شي چې اشکمش نفوس زخت ډیر نفوس دا سره دی ولسوالۍ نه نور دوه سره چې دلته د برکی مراجعین مرزي د خاناباد ولسوالۍ سره مرز لري هغه مرزي.
تخار کې د طالبانو حکومت د عامه روغتیا رئیس ډاکټر محمد آصف محمدی بیا وایي دوی هڅه کوي چې د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې معیاري روغتونونه جوړ کړي.
نفوس اشکمش د انزار گرفته، هغه ته چند نفر ارسال میکنه.
موږ یو پلاوی سیمې ته لیږو چې د خلکو روغتیایي ستونزې له نږدې وګوري. موږ په دې اړه د عامې روغتیا وزارت له چارواکو سره خبرې کوو تر څو په اشکمش ولسوالۍ کې یو 500 بستریز روغتون فعال شي.
د نوموړي ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې اوس مهال په دې ولسوالۍ کې یو مرکزي کلینیک او 15 فرعي روغتیایي مرکزونه موجود دي چې د اشکمش کابو 180,000 نفوس ته بسنه نه کوي. اشکمش د 80 کیلومتره واټن په درلودو سره د تالقان ښار جنوب لودیز لوري ته موقعیت لري او د تخار د زیات نفوس لرونکو ولسوالیو څخه شمیرل کیږي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته